بر اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است و سر اعظم داشتند و امروز در پاکستان به این خوش هستند که دختر نواز شریف در سر اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا. لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود، یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود. لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیست که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینین، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره. بله، جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره. اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حنا جان کویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه مننه کوم دا اوریدون کو اوریدون کو منندویم چې د دې خبرونه تر دې د مر اثرو.
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی بلی زاوی د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هرکلای کوم. دا ونی خبرې کې چې امریکا د غغله صورت نه په لس چنده چټکی جنگیلو ته کې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مو هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کلو بی برخی دی. در روژه و اختر در تاریخ پا تاکلو که در طالبان پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم خوب در هر سلومده در تیری اونه در لوی و سیاسی مسائل مهم تکی. افغانستان که در مستره او دکتوره و لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو پینزو زر ملایانو نه در مستره در سنت ترلاسه که اولو لپار از مهی نخیسته چه پا علمی چارو در وقت افغانان غصه پاره ولی.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکېږي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
بیرونی معصوه دي، بیرونی مرزي داشتن یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان اسنادهای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نریوال و پانتون که پا اسلامی تعلیمات که تر سره کردی ممکن آقا تستون زیجاد که چون دقا خلق و در ماستری سند ویشل رو پارا حیث پروسیجر در روز پر معلوم نده و ممکن دقا نهادون در افغانستان دقا پوهنزی یا هم در شریعت و او اسلامی تعلیمات و فارغین در بندیز لانده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناست نیولی فعالان وای دا د موږک او پیشو لوبي دي چې نتیجه یې بل اخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړ شي. موږ وینو چې د تېرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي او دا د موږک او پیشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وايي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوښتی دی، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تېر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتۍ له کبله پانګوچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نسته نی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزنونو کې لشاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکه پارهولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او دا ریساویہ ټیټوله شي، ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوی دي، نو حتمن به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دا پریکړه د افغانستان راتلونکي ته ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګ په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکترا وکړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
ویلې چې شه زموږ ژوند کې ډېر مخه کړې دي.
حضرت دې د دې لپاره کړتنګ یو کو قزان یعنی چی
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا ورکړې وي، او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله اتشپېته مناسته رابللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي، د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو، هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی په خوانی مرستیاله سیما ستنګزي هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له وسنی وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده. چی د دې په وینا پایله پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي، نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولای، د آنلاین کانفرنسونو زمينه درته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمينه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي چې ښوونځي ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي، وایي ځمکه هغه سوځي چې ور په بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. ځکه د د په وینا دوی هر شپږ میاشتو کې خپل ویزې نورې نشوي نوې کولای.
کله چې ویزا کو د سکانو کورونو ته تګړه تکیدل دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګړه تکیدل مبارکانه به یو بل ته ډالۍ کولې. دیو په تو غم او خوادي کې شریکو دا واقعا چې دردونکی هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راغلی شي نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي حتما به وطن ته.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوی ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نظم ولې دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځند وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړې ده. د بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولي 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالر مرستو په بنسټ پورته تللو، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد اغا په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 109 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي د بیو کمخت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده که بی لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې درې الا پنځه سلنه پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که دا سلنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی او عاید نه لوړیږي یا عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدی شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګهچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسېږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات لوړ شوی دی، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوی دی. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجه نه راغله یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شو دی. چې په دې کې مثلا منګه د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شینواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګهچونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هیواد کې پانګهچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محرومه دي. دې بنسټ ویلي دمګړې 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له لوري هم تایید شوی او ارقام لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووای او اوس ما پرېږده غربت د لاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای زه اوس په بچۍ کې خښته وم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې یاد شوی.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسنه لري یا کوم زیاتو کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې دا هغه په لسکونو زره ماشومان د دوه لسیزو څخه تقریبا د ښوونځي دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیریونې تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1/2 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو پنډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1/3 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه باندې ځاغ کما جذبره د خدای په دغه کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میج د افغانستان پښتونه دي کده پاکستان کې چا وخت راي دی زکه هر سیاسي لیډر دی په دا باندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راوونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی ښودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د ازادي جبهه خبره کړي ویډیو خي چې د دوی یو چریک یوه دخت ته پچکار د وتلی او طالبانو یو کوچنی ډله په ډیر تاکتیکی ډول لمنځوړي. د ازادي جبهه په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړي او د طالبانو له تعقیب